سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د ماسپخین دوا بچی دي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار به وڅو شي بو کې خبر شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق ویلي په 2023 کال کې 130,000 افغانان د طبيبي خلګو اکثر مخامخ دي چې سمنیمه ماشومان دي د ادارې پروند مارچ پر شپږمه په راپور کې د خبره کړې او زیاته کړې ده افغانستان د بی پی خو لکه د سیلابونو زلزلو د سمکه خویدنې او وچکالۍ سره مخ دی چې لوی لاملې د غرنیو سیمو او چاپیریال خرابوالی دی په راپور کې راغلي په 2023 کال کې د اقلیمي بدلون له کبله خای په وړي کې بی وخت سیلابونه وبهیږي چې ورسره به کرنیز ځمکې او زیربناوي زیانمنی او د داخلي بې ځای شو په شمیر کې به زیاتوالی راشي یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې ما ویلی د چتلر ویشت په بخنه سره څباندې درویش ملیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري چې څباندې 12 ملیونه ماشومان دي د اروپای ټولنې د پناهغښتونکو ادارې ویلي د دې اتحادیې غړي هیوادونه د پناهغښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي د ادارې د خبره په هغه راپور کې کړی چې پرون یې د مارچ پر شپږویشتمه پر لیویب خپور کړی دی په راپور کې ویل شوي چې د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په غړي هیوادونو کې 4,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي چې له ډلې یې 14,000 د سوریایانو او 8,000 شپږ سوه افغانان وو په راپور کې زیاته شوي چې ډېر کډوال د سوریا ورپسې د افغانستان وګړي دي په راپور کې راغلي په جرمني کې تر ټولو ډېر د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت شوي چې ورپسې فرانسه هسپانیا او بیا ایټالیا ده پاکستاني رسنیو راپور کړی دی چې افغانستان ته د سوداګرۍ وزارت د پلاوي سفر مثبتې پایلو سره پای ته رسیدلی دی د راپور پر بنسټ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال طالب چروک سره خبرو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیت چړیکو پر پرختی خبرې کړې دي ول شو چې دوړو خواوي به د افغانستان او پاکستان په بری لارو کې د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره سنتي ویرامت سکړي د پاکستان سوداګریز پلاوي د هیواد د تجارت وزارت د مرستیال محمد خورم عقب مشرۍ د دوشمې پورس کابل ته سفر وکړ د د طالبان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او خغلی خورم د کتنې خبر ورکړی ویل چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو پر هر لارو خبرې وشوې راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکي اختر لر رسیدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډیر افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي د خبر پښتونخوا یو جګپوري چارواکي فرانس پرس خبري اژانس د نومونو خودل په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤلو درو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو وګړو د معلومات ثبتول لارښوونه شوې ده د خبر پښتونخوا د پولیس او چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي چې هم حکومت د افغان کډوالو د ستلو د نوي پړاو پاړه وروسته پریکړه تر اوسه نه ده کړې خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي دغه په وینا مرکزی حکومت نه واسه پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو ثبتولو لارښوونه کړې بلکې د هغو د استوګنې په اړه هم دقیق جزئیات غوښته دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام دی از فرید سیال پکې د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت تاسو یې قربانه یو د 1403 هجری کال لپایله یوازې تور زیتر شوې دي د دې نوې کال لپایل سره په افغانستان کې نوې تعلیمي کال هم پیل شو ډیر شمیر کسان په ځنګړې توګه ځوانان د یو کال په پای ته رسیدو د یو بل نوې کال په پایل سره ځان ته نوې پلانونه جوړوي او نوې موخې ټاکي خو تاسو چې په افغانستان کې یاستئ په ځنګړې توګه ځوانان هغه کنجونی دي او هغه لکاندي د ځان لپاره مو د نوې کال لپایل سره مخی تاکلی دی آیا دستی چه پلان لری چه پا دغی کالگی با چه کارون در سر کوی او هم درنگا دغا پلانون مو پلی کلی دول زن سر دی که واز فکر مو رو بنده کرده دی نن ملمنو او رو هم درنگا لطاس و زوانان او رو که ولیشی چه خپرانی تاری که اونی سی او هم درنگا پا دیارا بنده چه تاسی دغی نوی کال لپارا څه پلانونه ټاکلې دي. یو تیر کال پاړه مو ځان سره حساب کتاب کړی دی چې د تیر کال لسړونی مو څه وی او په دغه نوي کال کې هغه څه چې په تیر کال کې نه دي کړي څومره به یې ترسره کړي. د سټډیو شمیرې تاسو ته وایم: 00 2 4 5 1 او 00 2 4 5 1 6 1. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو کولای شئ چې سټډیو ته زنګ وکړي او راشي په دې پروګرام کې موږ سره خپل نظرونه شریک کړي او په دې اړه وشي تاسو څه پلان ټاکلی دی. خبرونه کې مېلمانه هم را سره شته دی. په جرمني کې میشت پخوانی افغان خبریال رحمت الله زیارمل، افغان فعال حبیب رحمان توتاخیل او د ځوانانو فعال زلمی رحیمی حلیمی په بخنی سره دوی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. فکر کوم چې زموږ مېلمانه موږ سره په پروګرام کې وصل دي. حلیمی صاحب وایي چې را سره شته دی. حلیمی صاحب، تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو نوم لري ته په دې پیل وکړي چې د غندوی تعلیمي کال پیل شوی یا په ټوله کې کوي چې کال پیل شوی دی او د کال پیل دی په افغانستان کې، څومره اړتیا ده چې د یو ځوان په توګه باندې ځان سره موږ پلان ولرو او حداقل دغه نوی کال چې پیلېږي هغه د تیر کال حساب کتاب له ځان سره وکړو؟
سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لومړی ستاسو د رادیو له طریقه څخه د ازادي رادیو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته، او په دې هیله چې په افغانستان کې نوی کال ټولو ځوانانو ته د یو لاسته راوړنو او هیلو څخه ډک کال وسیږي. دا تابان ډیره مهمه ده چې موږ څنګه کولای شو یو پلان ولرو، او ډیر ځوانان نوي کال ته دا امیدونه لري چې دوی کم اهداف لري یا کم اهداف چې دوی تر اوسه پورې نه دي بشپړ کړي هغه د نوي کال تر لپیله څخه بیا شروع کړي یا تر د تیر کال تر ختم پورې هغه خلاص کړي. نو په افغانستان کې هغه ځوانان چې دوی غواړي یو ښه راتلونکی ولري، نو دوی اړ دي چې یو منظم په ډیسپلین او پر پلان جوړ ژوند ته مخه کړي. دوی باید د نوي کال لپاره څه یو اراده ولري چې د کال تر اخره پورې دوی د لاسته راوړنو څخه ډک ژوند ولري. د دې لپاره مهمه ده چې دوی خپل ټول هغه اهداف چې هغه ډیر اړین دي، مهم دي د دوی په ټول ژوند کې، هغه باید قدم پر قدم تعقیب کړي او د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله هم ستړي نشي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. زیرمال صاحب هم سره په خبرونه کې شته. زیرمال صاحب، تاسو هم ستړي مشي، مننه لدې چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلي. که تاسو راته وایي لکه څنګه چې حلیمی صاحب اشاره وکړه چې پلان درلودل او دا چې نوی کال پیل شوی دی حتماً باید ځوانان پلان ولري، خو د خبره کول چې پلان درلودل ضرور دی ډیره ساده ده، خو عمل کې بیا چې کله مکینو کتابچو قلم را واخلو په دې فکر وکړو چې خزه به په دې کال کې څه کوم، بیا دا یو څه ستونزمن وي چې موږ یې ولیکو. څنګه دغه د فکر کولو د لیکلو ترمنځ دا فاصله څنګه لمنځه وړلای شو تر څو هغه څه چې موږ ذهن کې دی او غواړو چې ور باندې نوی کال کې کار وکړو هغه په قلم مو ولیکو او ځان سره یو خی یاداشت ولرو؟ دا غینه
ډیره زیاته مننه تاسو د خبرونې ټولو ملمنو او درنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او ترنخت وایم. ډیره مننه چې موږ مو پختلو. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. اړتیا هم چې ویل آسان دي، مګر د دې جوړول او تطبیق کول ډیره زیاته مهمه خبره ده. زما په نظر باندې نه یوازې ځوانان بلکې ټول انسانان او د هر عمر عمر لرونکو باید د ژوند لپاره یو پلان ولري، او دا پلان د امکاناتو پرانا کې ولیکل شي. دا پلان د هغه امکاناتو پرانا کې چې دوی لري باید په دغه چوکاټ کې راونغړل شي. امکانات او موخه او بیا په پلان کې د دې لیکل او شاملول دا باید سره ډیره زیاته فاصله ونه لري. مثال زه خپل تجربه وایم، هر کال لپاره موخه لرم. مثال ساکل چې 2040 ستم شروع شو، زما د پاره خپل موخه مازان ته وټاکلې. دا غینه کوه ام زما موخه دا و چې زباید په دې کال کې هدا اقل جرمنی جبه تر هغه کچه پورې ورسوم چې زوکه ولا شم چې دلته زباید ماستری اسناد کینونګ شي و پیژندل شي، او لدی طریقه ز یو خه کار ومومم. تم یو بیل ګویلې دا سی 23 نور پلانونه او دا د پاره لګیا یو او د دې د پاره کار کوو. وطن کې یازمنګ ځوانان چې په وطن کې اوسېږي، لباده مرغه چې دوی غواړي یو ځای ته ورسیږي، مګر دوی تل شکایت لدی کوي چې امکانات نشته. په داسې حال کې چې انسان باید د شته امکاناتو پر وړاندې ځان ته موخه وټاکي. هر څوک یو اندازه امکانات لري. کله چې زمنګ ځوانان غواړي چې هغه موخه ته ورسیږي چې لدوی مخ کې یا د دوی په نظر باندې ځنې خلکو پرمختګ کړی دی، لاغوی متاثر کیږي، مګر بیا فکر کوي چې هغه خو ډیر امکانات لري. نه داسې نه ده، هغه انسانان چې هغه پرمختګ کړی دی هغه هم یو وخت په همدغه سخت حالت کې، یعنی کله چې هغه
په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، اوس چې په افغانستان کې له هر ځوان سره خبرې کوي د نهیلې تر څنګ دغه خبره چې تاسو وکړه چې دوی ته کوي چې پلان جوړ کوي چې شرایط برابر نه دي، ښایست دا شرایط څنګه کم امکانات راته نشته، دا کار څنګه وکړم، لارې ورته څنګه برابرې کړم، یعنی د دې امکان شته ده که شرایط برابر نه وي، یو څوک هیڅ په لاس کې نه وي، امکانات نه لري، بیا هم کولای شي تر هرې زیو کې ځان لپاره پلان جوړ کړي.
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده او دا باید وشي، او زه غواړم په دې کې لږه تشریح ورکم. دا رښتیا هم ده چې وطن کې چې له هر ځوان او پښتې درته وایي چې امکانات نشته، په داسې حال کې چې د دوی سره امکانات شته. زه به داسې کلمه ورته نه استعمالوم چې ډیر امکانات نشته، مګر ډیر امکانات به سړی په خپلو مټو باندې ګټي. د بیلګې په توګه ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، او د ټکنالوژي پر اړه کې مونږ کولای شو چې د همدغه ساده ټلیفون نه چې دغه اوس مونږ او تاسو په وګوره د دنیا د شرق او غرب نه لګیا یو مرکه کوو، په خو دا امکانات نه و، مګر اوس دغه امکانات په دغه ټلیفون کې د هر چا سره شته. مثال زه درته وایم، که یو څوک دا وایي چې زه نشم کولای په 500 افغانۍ باندې ځان ته کتاب واخلم، مګر دا کولای شي چې ګوګل ته سر ورخکارا کړي او په سلګونه مغه برخه کې چې دا غواړي مطالعه وکړي، پی ډی ایف کتابونه پیدا کړي او هغه په یو دقیقه کې ډاونلوډ کړي او هغه ته شروع وکړي. مثال که یو څوک وایي چې زه غواړم انګلیسي زده کړم، او د وای چې زه نشم کولای چې د انګلیسي د کورس لپاره حد اقل په میش کې 1000 افغانۍ ورکم، خو کله یوټیوب ته سرخ کارا کی نو د کولای شي چې په سلګونه دغه سی کانالونه پیدا کی چې دا کولای شي انګلیسي ته نږدې کی. دا ما یو بیلګه ورکړي، دغه سی په سلګونه بیلګې دي هم دغه وس وطن کې. تاسو به ډیر ځوانانو ګوري چې هغه تقریبا د ورځې حد اقل 3 ساعته 4 ساعته دوی د انټرنیټ په مصرفولو باندې تیري، مګر دوی په دغه 4 ساعتونو کې 15 دقیقې انټرنیټ دغه سینې استفاده کوي چې هغه د دوی د ژوند د راتلونکو لپاره رڼا او سی مشالونه بل شي، د دوی راتلونکو ته تضمین شي. زه فکر کوم چې دا یو ډول کاذب تسکین دی چې لبد مرغه ځوانانی په زمونږ په وطن کې یا الکتر لګه زمونږ د وطن ځوانان چې دي کاغه پښتانه دي کز مونږ د نورو ژبو والا ورونه دي، هغه یو ډول ځانته کاذب تسکین ورکوي. یو بل خبره زه غواړم
زیرمل صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم. کله چې موږ دغه تفریحي شیان ګورو، تاسو د انټرنیټ موضوع یاد کړه، تفریحي شیانو کې بیا داسې موضوعات وي چې هغه ډیر خسته کونه نه وي. مثلا کتاب لوستل کې یو څوک یو سات کتاب ولولي په نیم یا لسمه دقه کې هغه شوه ستړی کیږي، یو نور زړه نه غواړي چې ولولي، خو کله چې هغه ټیک ټاک یا فیسبوک ویډیوګانې ګوري هغه ورنه ستړی کیږي. دغلته دغه ډول مطالعه کول یا خکارت وخت ورکول یو څه ستونزمن دي. دې برخه کې ځوانان څنګه خپل ستونزې حلولای شي؟
مهمه مسله دا ده چې انسانان باید ځان سره ډول عادت کړي، یا لک تر لګه منګو تاسو چې مخ کې خبره وکړه ځان ته موخه وټاکي، او د دې موخه پرانا کې په ځان باندې فشار راوړي. زه تاسو خبره تاییدوم او غواړم لږ تشریح پکې ورکم. زه یو بیلګه در سره شریکو. ما یو ورځ یو ویډیو پورته کړل چې هغه وطنځیه ویډیو و. دا ویډیو تقریبا په 10 ورځو کې 1.5 لک کسانو وکتل، مګر دا غینه ورسته ما بیا معمول خو ویډیوګان مونږه تاسو پورته کړو، دا غینه ورسته ما د زده کړو ویډیوګان پورته کړی دي، مګر دا ویډیوګان 15000 کسانو نه دي کتلې. تاسو توپیر وګورئ، تاسو د خبرې د تایید د پاره وایم څومره لوی توپیر موجود دی. دلته بیا هم بحث دا دی چې د ځوانانو سره د زده کړې یا د پرمختګ د پاره فکر نشته، او دوی یو ډول ناهیلۍ وهلې دي، او د ناهیلۍ ترڅنګ دوی فکر کوي چې هر څه په تیاره باندې کیږي. د ستونزې حل دا دی چې مونږ باید د هر شي لپاره وخت ولرو، او دا باید ځان سره په ذهن کې اکسپټ کړو چې صحیح ده زه تفریح ته وخت ورکوم، یو شی با د خپل ذهن د خپل فکر د خپل روح ځان را مکلو د پاره تفریم کوم چکرم ویم ګرځم په ټولنیزو رسنیو کې یا په دغه وس پرمختللې ټکنالوژي کې د دې نام د ځان د پاره استفاده کوم مګر بیرته ځان نه پوښتنم وکړي چې نن می د مالی پلوه څه کړي ځان د پاره د خپل کورنۍ د پاره د خپل راتلونکي د پاره او له مانوي پلوه می څه کړي. کله چې دا پوښتنه ځان نه دقیقه وشي او بیرته ځان ته کاذب ځواب ورنه کول شي، یعنی غولونکی ځواب ورنه کول شي، دقیق ځواب ځان ته ترلاسه شي، زه ډاډایم چې په دغسې یو حالت کې بیا انسانان او یا که ووایو ځوانان کولی شي هغه موخې چې دوی په ذهن کې لري، هغه ارمانونه چې دوی په زړه کې لري، د دې په رڼا کې هغې ته ورسي.
ډېر زیاته مننه کور ودان زیرمل صاحب، تاسو بیرته راګرځم. تو تخیل صاحب هم راسره شته دی، خو اوریدونکي ډېر په تمه پاتې شو، دوی برا واخلو. ستړي مشې نو مو راته واخلې. لکم زی موړي کنیوالې
مننه. خدای پاک دې خیر درکې. پر دې خورکی سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خدای پاک دې وګړي چروغ جوړ به اسد الحدا تلم د هلمند ولایت څخه ورجاني.
اتل صاحب له هلمند نستړی مشي په خیر راغلی. له تاسو یو نوې کال پیل شوې دی، تاسو د ژوند لپاره یا دغه نوې کال د پیل سره سموخې وټاکلې؟ تیر کال مو څنګه تیر کړو؟ دې کال ته څه پلان شته؟
مننه خدای دې قدر وکړي خورجان. یو سلام ملمنو ورون ته وامه ډیر شایسته خبرې وکړي. خدای پاک دې وګړي چروغ جوړ به. تیر کال خو نو خورجانې ولاد هغه سره باندې تیر سو، یوازې فرمانه پر ډېر ځوانانو باندې خورجانې. او شش کال ته خو نو ملا ته مې لرو خورجانې چې مثال د خبرې تنا څه د کار زمينه ځان ته برابر کو. خو لکه میلمه چې اشاره وته وکړه خورجانې، دلته د ازمیر په سیمه کې د خاله رسنۍ چې د ځوانان کاری پرې دی خورکې، دا په داسې شکل نه کاری چې مثال د خبرې یو استفاده ځنې وکړي. بدبختانه باید وان دغه ځوانان دغه فیسبوک سره دغه رقم خاله رسنی سره خورجانې داسې غلط استفاده کوي چې په خدای قسم درته خم چې هغه زموږ د کلتور سره خورجانې زموږ د اسلامیت سره هیڅ مثال د خبرې دغه نه لري. نو زما پر ځوانانو دا غږ دی خورجانې چې مثال د خبرې کاروبار ځان ته برابر کړي. باید په نوي کال کې د ځان سره حساب وکړي چې مثال ما
تاسو د خپل ځان لپاره باندې څه تصمیم نیولای دی، چیرته به کار کوي، په دې فکر کړی دی، داسې ځان دې ټاکلی دی، پنخه کړی دی، چیرته زه دلته لاړ شم ماته کار راکول کیږي، یا که خپل ظرفیت باندې کار وکړم، داسې څه فکر د ځان سره کړی دی ځان پاره باندې؟
بالکل فریدی خور کی ځان سره دا فکر کړی دی. شش کال د خیره کوي جون ان شاء الله د کار زمينه ځان ته برابر او مزمر د خودل ته خور کی د دهقانی کاروبار دی، بل کارو کسب نه صدا دهقانی کوي. نو شش کال د خیره دا پلان ویل دی کجونو د خیره پر دهقانی خو په خوا فریدی خور کی ډیر شي سړی ته پاتې دی، هغه د بچانو یو رس کروزی پکښه پاتې ده. بدبختانه اوس مثال هغه دهقانی چې د سل خراب وسو خو ځان شي نه پکښه برابرې ژوند خو وچکالي نه اوس بل پلان ویل دی د خیره چې مال څنګه ته پیسې به سره پیدا کوم د ملګرو سره مثال په کار دی په پور په دار نو ما په پیدا کوم د خیره په شهر کې کجونو یو سوداګری او بل شی بو کابل فریدی خور کی ازمیر ځوانان چې دی مثال د خبرې څنګه تاسو شهیدان یا تاسو مثال د خبرې په دغه اړه باندې ورن لري دا بهر ملکوت دی یا ایران ته یا مثال د خبرې پاکستان ته په ډیر لار باندې سخت مشکلات سره خورکی مخامخ کیږي. او دا غسی بیا د ایران څخه دی او مثال د خبرې اروپאי ملکوت خورجان چې دا په لږ پیسو باندې سره نیسه لای نو ما پر ځوانانو باندې د ځوان په صفات دا جګ دی چې دا پیسې تاسو لګوي په غوونه مصرف کوي چې مثال د خبرې اروپאי ملکوت دی دا پیسې راوخه دلته په داخپل کور په داخپل کلی په داخپل وطن کې
مننه
مثال د خبرې مثال د پیسې مصرف
مننه مخصصه پیغام واخیسته کور مو ودان تل صاحب موږ ساسي پیغام واخیسته بل اوریدونکو په تمه ده نو مراته واخلې. لیکم زه موړی کنیواله.
السلام علیکم. از توخی هم د زابل ولایت شاجور
توخی صاحب له زابل نه ستړی مشه. له تاسو ورو توخی صاحب ساسي په سیمه کې به متمن ځوانان ډیر وي، څه کاروبار لري او دوی سره فکر په دې پاړه باندې څه داسې ذهنیت شته چې دوی به دغه نوي تعلیمي کال کې هغه شي تنکی ځوانان دي یا ځوانان دي دوی به څه کوي، څه پلان لري کنه؟
بل ان شاء الله ځوانان خطر دی را حدا پوری وس یو خوبه امن دي شکر د مرګ ورک ده جنگونه نسته ده هم یو غنیمت ده ځوان نسل لپاره او خاصتا د ټول ملت لپاره. نو زما خو په خپله و دې ځوانانو ته دا توصیه ده سی دی باید خپل ځان بیکاره نه کې ځان پر کار واچي او برنا کوونه ګرځيږي او باید خپل کار وکړي یا دنیا پیدا کی یا یو تعلیم او درس ووایي. نو ښه خبره ده او لنه شو ول نور منشيات او ځخه مخدره ځخه باید پریز وکړي. نو دا ښه خبره ده. لملمانه څخه پښتنه لرم.
مهرباني.
نو لملمانه ځخه مې دا پښتنه ده سی ځوان سوار لور ځواني ته ورسیږي دی باید اول څه فکر ولري او په څه کار باندې لاس پورې کړي نو دا د لپاره یو د راتلونکي ښیرازي ښکاري.
ډېرې مننه کور ودان ته خصه موږ ساسې پوښتنه واخیستله له میلمنو به حتمن دا پوښتنه وپوښتو. کور مو ودان اوریدونکو چې اړیکې نیسئ او د دې ترڅنګ چې خپل نظر سره شریکوي له میلمنو هم پوښتنې کوي. تو تخیل صاحب هم سره په خبرونه کې وسل دی. تو تخیل صاحب تاسو هم ستړي مو شئ. پوښتنه به د توخي صاحب لاندې پوښتنې سره پیل کړو چې دوی ویل کله چې ځوان ځواني ته رسیږي دا ستاسو فکر او ذهن باید د غوي برابر وي چې دا وکولای شي راتلونکي کې بریالي اوسي.
سلامونه تاسو ته او د راډیو ریډیو ټول درنو اوریدونکو ته. زه به دومره وایم چې هر هغه څوک چې نوې ځواني ته رسیږي لاګي مخکې د کورنۍ او هم د دوی باید دا تصمیم وي چې لږ تر لږه په افغانستان کې اوس حالات په کتو دوی خپل د ابتدایي زده کړې پای ته ورسي او د نورو زده کړو لپاره لاس په کار شي. زماتي هر ځوان چې دا فکر ولرو نو بیا موږ ستاسو په لاره فکر نو کوم چې بیا د ګمړای طرف ته روان شي.
ته تخیل سپ کپ دېرم راته وایست اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي تاسو به اتمن دوی سره ناسته ولاړه لري ویني به زیاتره په دې فکر باندې دي چې افغانستان پرېږدې له افغانستان ووزي او احتمالا چې دغه نوې کال چې پیل شوې دي پدې کې به ډېر ځوانان دا تصمیم نیولای وي چې له افغانستان ووزي. تاسو چې هلته یاستې شاوخوا کې مو چې کوم ځوانان دي څومره خبر یاستې چې کله شي ډېر اکثریت د دغه ځوانانو دا پلان لري دا تصمیم لري چې سکه افغانستان پرېږدي؟
بالکل اوس وخت خو مسلمان چې ځوانان دي هغه چې ناست کې سره مجلس وي نو اتمن هم دا خبره یاد اوري کیږي چې څنګه سره یو کولای شي افغانستان نه بهر ووزي. یو خو مسله دا ده چې خلکو ته د کار زمينه کې یو سیستم دی خلکو ته هغه د کار زمينه نه برابر شوی همدارنګ څوک چې زده کړې لري هغه اکثر ځوانان به دندې ګرځي او ترڅنګ کوم هغه دوستان یا کوم خپلوان چې دوی په خارج کې دي دوی په عکسونو ویډیوګانو ټیک ټاک وغیرہ شانو باندې غولېږي او دوی هم د تلوسه کې چې باید زه هم اروپا ته لاړ شم خارج لاړ شم او داسې ژوندۍ باید ولرم. نو نن سبا ټولنه کې عموما دا خبره زیاته لاس په لاس کېږي چې پلانکي دوی خارج ته لاړ یا پلانکي دوی. نو دې نه هم معلومیږي چې زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي.
ډېره مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. تو تخیل صاحب حلیمې صاحب که تاسو ته راشو موږ میلمنو په دې خبرې وکړې چې ژوند کې خو پلان درلودل ضرور دی او لکه څنګه چې تو تخیل صاحب یاد کړه په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان دا غواړي چې اکیدې شي پلان دا وي چې سکه له افغانستان ووزي او لار پیدا کړي چې د بهرنیو هیوادونو ته ځان ورسوي. خو په ټول دغه تصمیمونه چې موږ نیسو یا په اړه یې باندې فکر کوو کبیره د توخي صاحب پوښتنې ته راشم کله چې یو څوک ځوانېږي په دغه مرحله کې هغه دغه سي کومه حل لار ځان ته پیدا کړي که هغه افغانستان کې وي که هغه له افغانستان بهر وي دا وکولای شي داسې تصمیمونه ونیسي داسې موخې وټاکي چې هغه په بریالیتوب ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه. دلته یو خبر ډېر مهم دی چې زه باید یادونه وکړم. یو هغه ځوانان دي چې هغوی په خپلواک ډول کولای شي خپل تصمیمونه ونیسي ول یو شمېر ځوانان له بده مرغه چې هغه د کورنۍ تر انحصار لاندې دي هغوی باید جبران هغه کار چې کورنۍ غواړي هغه وکړي. زه یو مثال وایم که یو کورنۍ وغواړي سوداګري کاروبار لري او دغه ټول کورنۍ ځوانان باید په هماغه پل باندې قدم شي. اما یو شمېر ځوانان بیا چې په خپلواک ډول دوی فکر کولای شي دوی غواړي خپل راتلونکی جوړ کړي هغوی کولای شي خپل مسیر وټاکي. ولې زه د ځوانانو د خپل همزوري نسل څخه یو غوښتنه دارم چې هیڅ ډول شرایط ته مات نشي. دا سمه د اقتصادي مشکلات په کورنۍ ستونزې به په وطن کې به مشکلات وي خو په هر ډول شرایطو کې یوازې قوي خلک با جرأت خلک با همت ځوانان دا شرایط ته نه تسلیمیږي. دوی په هر ډول شرایطو کې باید خپل اهداف پلي کړي او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره سمه د مشکلات به وي ستونزې به وي مګر بیا یې نتیجه ترلاسه کله چې نتیجه ترلاسه کړي هغه نتیجه بیا ډېره خوندوره وي. تاسو فکر وکړئ ټول پرمختللي خلک ټول هغه خلک چې هغوی حد اقل خپل اهداف ترلاسه کړي دي، هغوی په اسانو شرایطو نه دي ترلاسه کړي، مشکلات یې زغملي دي، ستونزې یې زغملي دي، او د ټولو ستونزو سره سره باوجود هم دی بریالی سوی دی، نو هیڅ شرایطو ته معلومات نشي.
خو حلیمی صاحب، دلته یو بله پوښتنه راپورته کی که چیرې افغان ځوان ته وایي چې د ستونزې وکړه او بغیر له زحمت راحت نشته، دا کېدای شي ډېر افغان ځوانان هغوی چې په سختیو کې تعلیم کړی، سختیانې ګاللې دي، د هغوی ځواب به درته دا وي چې په کافي اندازه مثلا دوی په سختیانو کې رالویږي، په سختیانو کې تعلیم کوي، خو بیا هم هغه څه چې دوی غواړي ورته نه رسیږي. دې ځوانان ته بیا څه ویل غواړي؟
بالکل ساس خبر بالکل معقوله ده، ما یو شی چې لپاره د مرغ مو رئیس مش په وطن کې دا شرایط دا غسی جوړ دي کله نو رئیس مګم ک انسان وو غواړي هغه کولای شي په ارو شرایطو کې خپل آداب تر لاسه کړي. یو راز به نتیجه شنی، اما بل راز دوه مو راز درې مو راز باغه نتیجه شوال. دا زمونږ چې په افغانستان کې مشکلات ستاسو پنان کوړان دي، بیکاری ده، اقتصادي مشکلات دي، کورنۍ تاوتریخواله ده، یعنی نو ان په کم باندې ډیرو ځوانانو ته د کورنۍ مسولیتونو اور لغاړي سوي دي. یو بل شمیر ځوانان چې هغه نالوست دي، یعنی زده کړې نه کړي، هغه ته موږ هیڅ لار نه ده ورسولې، هغه باید حداقل کاروبار شروع کړي، زده کړې وکړي. یعنی دا هغه څه دي چې ځوانان نه باید ترلاسه کړي، ولې شرایطو ته تسلیمېدل، بانی جوړول یا ځان ته کاذب تسلیات ورکول، دا بیا هغه څه دي چې نورم ځوان د پښو څخه اچي، نورم ځوان له خپلو اپ د ترلاسه کولو څخه غورځي. سمه د مشکلات په هیڅ ستونزې به یې شرایط بني، اما قوي خلک با همت خلک په سختو شرایطو کې خپل اهداف ته ځان رسوي. زه ډیر ځوانان پیژنم ډیر په مشکلاتو کې مبارزه کوي، د ډیر په مشکلاتو کې زده کړې دي، اما نن څه ژوند لري. مګم ډیر ځوانان پیژنم چې یوازې فکر یې کوي باندې جوړول چې ودرېږو، نن یې کوم سبا یې کوم، مګم هغه یو وسم هم دغه صفات دي. صحیح ده، موږ باید ډیر وخت ضایع نه کړو، موږ باید په بې ځایه مسایلو باندې یو یادونه چې تاسو وکړه، دا ټولنیز رسنۍ دي چې متاسفانه هغه خلک چې مسؤلیت لري هغه خو په هر صورت، مګم ډیر خلک یې بې مسؤلیته استفاده کوي. 15 ساعته وخت کافي وخت دی که ته په کاروبار مصرف کړې، که ته په زده کړو مصرف کړې، که ته د ژوند په بل اړخ مصرف کړې، ته به یو نتیجه ترلاسه کړې. اما که ته ټوله ورځ فیسبوک ته ناست یې، ټوله ورځ ټیک ټاک ته ناست یې، ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو ته ناست یې، او بیا زین ته یو بل رقم فکرونه درځي، دا خپل وخت ضایع کول دي، او خپل هغه ځوان انرژي، هغه خپل ځوان قوت دا وژل دي. یو بل شی ډیر مهم دی، وګوري عمر په افغانستان کې ځوانان هیڅ توجه نه کوي، د زده کړو عمر، د کار عمر، د انرژي عمر، دا ډیر مهم دی. که ته تر 15 کلنۍ تر 20 کلنۍ پورې بیا ته هغه انرژي نه لري لکه ته چې په 20 کلنۍ او 30 کلنۍ کې لري، نو په دغه عمر باندې موږ باید ټول هغه اهداف ته ورسیږو چې په 15 کلنۍ کې بیا موږ هوسا ژوند وکولای شو.
مننه حلیمی صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم، اوریدونکي لرو، بیا به ورشو زیارمل صاحب ته. نو مور ته وخت لکم زما اړیکه نیولې. بله مهرباني، نو مور ته وخت استاذ اړي کا وصل ده، نو مور ته وخت لکم زما اړیکه نیولې ده. فکر کوم چاړي کې را سره پرې شو. زیارمل صاحب کتا سي تراشو، حلیمی صاحب اشاره وکړه چې د ځوان لپاره عمر او انرژي دغه کلونه چې دای تیری دي باید پام وکړي. په افغانستان کې په ځوانانو کې دغه ټکی څومره قوي ده چې دوی اوږدمهاله پلان گذاري وکړي؟ لکه ځینو هیوادونو کې ځوانان په دې فکر کې چې مثلا 18 کلنۍ کې له ښوونځي کې فارغ شي، له هغې وروسته پانتوني څو کاله وخت اخلي، له هغې نه وروسته ماسټري یا په ټوله کې زده کړې، هغې نه کار سنجوي، حتی تقاعد کلونه هم دوی سنجوي او بیا کار کوي. دغه ټکی په افغان ځوانانو کې شته نشته او که شته څومره ده؟
ډیره زیاته مننه ستاسو پوښتنې ته ځواب نه مخکې یو لنډ تبصره د مخکنی اوریدونکو د پوښتنې په تړاو کې وایم. مخکې د دینه چې زلمیتوب ته ورسیږي، اول د ماشومتوب عمر دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې کورنۍ باید په دغه عمر کې د ماشومانو د ژوند لپاره جدي پاملرنه وکړي. زه خپل تجربه له مخې په دې عقیده یم چې یوازې په ویلو باندې نه کیږي، کورنۍ باید د ماشومانو سره عملاً کار وکړي. یعنی یو پلار خیر ده کبي سواده، یو مور خیر ده کبي سواده، خو دوی دي د دې په ځای چې خپل ماشوم ته ډیر وایي، یو څه دی راواخلي او د ماشومانو سره دی عملاً کار وکړي. کله چې دا عمر تیریږي او بیا انسانان هغه که نجونی دی کال کان دی که پیغلی دی که ځوانان دی، بیا په دې عمر ته ورسیږي چې دوی خپله لکه تر لګه د خو او بدو ترمنځ توپیر وکړي. بیا نو د دوی مسولیت دی چې د ځان د پاره موخې وټاکي او موخې ته د رسیدو د پاره د خپلو امکاناتو پر رڼا کې کار وکړي. یو شی بل چې زه غواړم ته اضافه کړم، هغه دا چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې په هیڅ عمر کې داسې څه نشته چې ستونزه دې نه وي. که زموږ ځوانان په دې فکر کې وي چې موخه ته رسیدل د ستونزو ګالل دي او ستونزو ته معمول انسانان ډیر ځان نه نیسي، نو دا صحیح فکر نه دی. هر ځای کې ستونزه شته دی او په هر کار کې ستونزه شته دی، او کله کله دا ستونزه د دې پایس کېږي چې دوی وایي زه سبا به شروع کوم، زه بل سبا به شروع کوم. زما هیله دا ده چې همدغه شیبه شروع کی، خیر دی که پلان نیمګړی وي، همدغه دقه دی شروع کی، او همدغه دکې نه تر هغه چې دوی عملا شروع ونه کی، تر هغه دوی د ژوند موخه ته د رسیدو لپاره هیڅ نشي کولای. ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده، او زه باید ووایم چې لبد مرغه چې ځوانان عمر ته پام نه کوي، او کله چې عمر ته پام ونه کی د دوی راتلونکي ډیر زیات خراب. زه بیا هم بیل کوم، په ځلو کورنیو کې یو ځوان ته د ماشومتوب نه وروسته تر دیارلس کلونو نه نیولې آن تر 25 کلنۍ پورې پلار لګیایي، ورور لګیایي، مور لګیایي، و بچیا مکتب ته لاړ شه، کورس ته لاړ شه، لږ تر لږه مسلک ته لاړ شه، مستری توب ته لاړ شه، او دوی په هغه دغه باندې وخت ضایع کوي. بیا نو چې لږ په خاو بده باندې پوه شي، بیا نو کورنۍ ته وایي چې واده راته وکړي، بس کورنۍ مجبوره شي واده ورته وکړي، یا د مجبوریت او یا د ارمان او یا د خوشحالۍ لمخي. بیا چې کله دوی واده وکړي، بیا دوی دا لار ورکه چې لږ تر لږه دوی د خپل اولادونو لپاره څه وکړي. دا ټولنه هم دغه په مسلسل ډول باندې همدغه سي دوکي راپورته کیږي.
زرمل صاحب په بخښنه سره چې خبرې د قطع کوم، په افغانستان کې دغه د پیغلو کا غزل میو ده چې عمر یو ویش دوی شته ورسیږي، حتی کله کله د کورنۍ تقاضا هم وي چې کنجلې وی خو بیا فشار به خډیر وی چې اتمندی واده وکړي، که هلک ویم که دالک وختنه به خو کور نه مور سره غواړي. دا ظاهرا ښکاری چې په افغانستان کې د ځوانانو هدف د غټول عمر هدف دا چې دوی به واده کوي، ځکه که ځوان کار کوي وی واده ته پیسې ګټم، که پیغله اوس زده کوي وی د واده د دې لپاره زده کوم چې خوان کور کې اوسه وکولای شم. یعنی دغه واده ټول د ژوند هدف ګرځیدلی شي.
ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده، او زه غواړم خپل تجربه در سره شریک کړم. زه چې کله د فاکولټی نه فارغ شوم، نو څلور پنځه کاله مې د وظیفې موته دنده میم کوله. تقریبا د عمر په 28 کلنۍ کې زه نامزاد شوم. نو زما د کورنۍ یو مشر غړي چې ډیر لایق سړی دی، او هغه راته ورځ تلیفون وکړ، زه وطن کې وم او هغه وطن کې نه، نو ماته ویل چې خبر شوی هم نامزاد شوی. ما ویل چې نو دی په ځای چې ماته مبارکي راکړي، یو ډول نور الفاظ راته وکړول د ټوکی په بڼه، نو زه غلی شوم. نو د ماته ویل چې زه پوهیږم ستا تمه دا وه چې زه درته ووایم چې ډیر ښه کار دې کړی، مبارک شه. دا دی ویل نه، تا باید ماستری کړی وې، لږ تر لږه ته باید د عمر 3-4 کلنۍ ته رسیدلی وې، دا کومه وظیفه چې دی دا باید ډیره مخکې تللی وې، او دا دې وروسته باید دا کار کړی وې. اوس نو ته بندې شوې، وستا ټول انرژي، ستا ټول فکر په دې باندې مصرفيږي چې نامزاد شو او بیا واده شو او بیا اولادونه شو او ماستری به دیم پاتې یو ده. نو ما هغه سره وښ منه وکړه، ما ورته ویل چې نه، دا ماستری خو باید بشپړ شي. ما وکړل لیدونکي ونه وایي چې زه ولې د خپل ماستری په اړه وایم، دا اسی یو مثال وایم. ما وکړل، مګر هغه وخت چې ما فاکولټه لوستله او بیا مې چې ماستری کوله، زما په وړاندې د ستونزو شمیر ډیر زیات، یعنی د فاکولټې په وخت کې زما کورنۍ زما مسؤلیت اخیستل، مګر د ماستری په وخت کې ما ته مسولیت را په غاړه، زه خپل پلان زما د دې عیني بیلګې نه هدف دا و چې دا په موخه کې لومړی موخه مټاک، دا هغه څه دي چې دا په ژوند کې کیږي، لکه څنګه چې مورنۍ ژبه په طبيعي ډول یادیږي دا په ژوند کې کیږي. او بل مهمه مسله دا ده چې زده کړې یوازې د مادیاتو په ارمان باندې وکړي، زده کړې په دې ارمان باندې وکړي چې په ټولنه کې څوک پوه کم او څوک را سره په خبره باندې پوه شي. یو بل خبره چې غواړم دلته وکم ستاسو د دغه فرصت نه په استفاده، هغه دا چې لبد مرغ افغانستان کې ټول خلک داسې فکر کوي، ځوانان داسې فکر کوي چې مکتب ته لاړ شي او د پونتون نه فارغ شي او بیا باید دستي دندې ته لاړ شي، او که دندې ته لاړ نشي او دند را ته رسمي په دفتر کې پیدا نشو، نو دا ډېر لوی جرم وشو، او یا ما سره خلک زیاتې کوي. نه، د دندې تر څنګ مهمه دا ده چې کته زده کړه کوي، کته پوئیږي کته معلومات تر لاسه کوي ته څه کولای شي په خپل ځانی ډول ته کوم نه وخت کولای شي. یعنی زما موخه دا ده چې زه غواړم ځوانانو ته ووایم چې تاسو لاړ شئ مسلکونه انتخاب کړئ په جلا جلا توګه باندې. یو څوک د لاړ شي خبر کې دی اوسي، یو څوک د ښه مستري اوسي، یو څوک د ښه زراعتګر اوسي، یو څوک د بل، یو څوک د بل، او په دې کې نه وختونه وکړئ. که تاسو همدا اوس وطن کې د ځوانانو نه وپوښتئ چې خاورو را پونتون نه پارېږې، خو ته راشه ماته یو ښه ایډیا راکړه، یو ښه فکر راکړه، پرته د دې چې ته دا کاپي کې چې یو چا دکان جوړ کړی او زم دکان جوړ، یو چا رکشا اخیستی او زه غواړم رکشا واخلم. یعنی ته څه کوي لکه په نوره دنیا کې چې کوي، دغه هر ورځ چې په دنیا کې یو ټکنالوژي راځي، دغه ځوانان ټول داسې نه دي چې دوی ماسترۍ خلاصې کړي او بیا نوښتونه کړي. نه، باور کوي د عمر په ولس کلنۍ کې، په اتلس کلنۍ کې، په شل کلنۍ کې دا خلک ډېرې ښې ایډیاوې لري. او د دې دلیل دا دی چې دوی متفارقه علوم لولي، متفارقه تجربې راټولوي. نو زما هیلم دا ده چې دا یوازې پوهنتون او یا مکتب دا یوه دروازه ده، دا یو څه دي چې ته ورننه وځي او ته پکې هلته ګرځې. د دې تر څنګ ځوانان باید د پرمختګ دپاره متفارقه شیان ولولي، متفارقه هڅې وکړي، بیلابیل معلومات راټول کړي، خپل وجود په حرکت باندې راولي، او د دوی په ذهن کې چې هغه کومي خالیګاوي دي لکه د کمپیوټر د پولډرونو غوندې، دا هر یو په کار راولي او د دې نه استفاده وکړي.
مننه زیرمال صاحب، تاسو ډیر سره ګرځم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، نوی تعلیمي کال هم پیل شوی دی او د هلکانو پر مخ د پانتونونو ښوونځیو دروازې خلاصې دي. کېدای شي احتمالا زیاتره هلکانو د خپل نوی تعلیمي کال لپاره پلانونه جوړ کړي وي، خو دا چې نجونې څه کوي او دوی په کورونو کې چې پاتې دي، هغوی چې ښوونځیو ته نشي تللی او همدارنګه پانتونو ته نشي تللی، دوی به څه کوي؟ راسره سوریا خان وصل ده. سوریا خان، ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. نوی کال پیل شوی، سوریا، که د تیر کال په اړه دې راته ووایي چې څنګه در باندې تیر شو، اوس کال دې څه پلان کړی دی که نه؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، درنو مېلمنو ته، مننه ستاسو د بلنې نه. تیر کال لکه څرنګه چې د کومې ورځ نه طالبان راغلي افغانستان باندې حاکم شوي دي، نو معلومداره ده چې راتلونکي لپاره کوم پلان نشته. هماغه پخواني پلانونه چې زمونږ وو چې د زده کړې به کوو، لوړې زده کړې ته به ځان رسوو، یو هدف مو ځان ته ټاکلی وو چې دې هدف ته به ځان اطمینان رسوو. هغه هدف ته رسېدل هغه خو پاتې شو، چون مکتب دروازې د پونتون دروازې ټول بندې شوې. د پونتون دروازه خو ځکه بندېږي ځکه چې مکتب نه تمی او شاګرد نه فارغېږي، نو پونتون ته به د کومې ځي. نو په پونتون کې هغه محصل پیدا کېږي چې د مکتب نه فارغېږي. نو زموږ مکتب دروازې بندې دي، اوټومیټیکلي ورسره د پونتون دروازې بندېږي. نو د پونتون دروازو سره چې موږ یو هیله درلوده چې کله چې موږ پونتون خلاص شي د خیر سره به خپل مشتري کوو.
سورایجانې، په بخښنې سره، که تاسې د زیرمال صاحب خبرې اورېدلې وي، دوی ځینې ټکو ته اشاره وکړه چې دغه نوښت یا په ټوله کې کار کول یا زده کړه کول په دې معنا نه چې یو څوک پانتون ته لاړ شي. زما غږ لري تاسې؟
بله.
مالیکه، تاسې د زیرمال صاحب خبرې اورېدلې وي، دوی مخکې اشاره وکړه چې دغه نوښتونه یا په ټوله کې کار پیدا کول یا هیله او انګیزه د راتلونکي لپاره پیدا کول، په دې به اعتقاد نه کوي چې یوازې یو څوک ښوونځي ته لاړ شي یا پانتون ته لاړ شي. دا خو معلومه ده چې هغه خپل ځای لري، خو داسې څه فکر دې کړی ده که چېرې پانتون بند وي، ته به په دې روان دغه نوي کال کې څه کوي؟ دا خو دولس میاشتې دي.
وګورئ، دا خبرې مې ټول واورېدلې، غوښنم یو څه هم واخسه. صحیح ده، مونږ تعلیم چې دا د مادیاتو لپاره نه کوو، د پیسو لپاره نه کوو، د یو مقام لپاره نه کوو چې یو ځای ته زه ورسېږم سبا ته یو څه وګټم. مونږ تعلیم دې لپاره کوو چې مونږ په خپل عملي ژوند کې د هغې نه استفاده وکولی شو. زه همیشه دا خبره کوم، پخوا مې هم کوله، اوس هم کوم، همیشه به کوم دا خبره. ما همیشه په خپله ټولنه کې، په خپلو خلکو کې، د خپل همسنفیانو په منځ کې دا خبره کړې ده چې مونږ پوهنتون یا مکتب وایي، همیشه زمونږ سترګې دې ته نه وي چې زمونږ د مکتب نه فارغ شولو یا د مکتب پوهنتون نه فارغ شولو مونږ به یو غټ چوکۍ ته رسېږو، یو غټه وظیفه به اخلو، یو ډېر پیسې به ګټو. هېڅ کلم نه، مونږ چې په ځان کې تغیرات ګورو، د مکتب د وجې نه ګورو، د پوهنتون د وجې نه ګورو، همدغه زمونږ هدف دی چې زمونږ په خبرو کې، په رفتار کې، زمونږ په کردار کې، په هر شي کې تغیرات راځي. دا زمونږ لپاره غټ هدف همدغه ده، او زمونږ لپاره د خوشحالۍ ځای همدغه ده چې چون موږ د خدای شایان پون د مکتب سره کیږي واقعیت خبره ده چې انسان یو څه هم د خپل محل نزده کوي یو څه هم د کورنۍ نزده کوي یو څه هم د خپل دین نزده کوي بیا ورسره مکتب مل کیږي استادان یې دی او رهنما په حیث باندې تاسو سره کومه کوي بیا د پونتون په سطح باندې د پونتون اکاډمیک محل ته داخليږي یو بل شی ته زده کوي نو دا هغه شی دی چې د انسان په وجود کې د انسان په شخصیت باندې ډېر تاثیر لري
خسرا جانې اوس چې پونتونونه بندې ما مخکې مې دا نو کړو اوس چې بندې طالبانو بند کړی دي دغه ځانګړتیاوي چې تاسو یادونه وکړه دا خو ټول اوس افغان نجونې ورنه که د ښوونځیو په سطحه دي که د پانتونونو په سطحه دي ورنه محرومې دي اوس خو تاسې په کور یاستئ داسې څه فکر دې کړی که طالبان دغه د ښوونځي خو یې پرانهنیستل د دې احتمال نشته چې پانتونونه به هم خلاص کړي اوس په کور یې فکر دې کړی شه څه به کوي په دې ورځو کې
نه یو خبره دا وګورئ چې یو انسان نه خدای دا چې ورته وایي یو هنر دی ورته ورکړ شوی ده یا لیاقت دی یا ذهني ځیرکتیا ده چې یو انسان کې شته دی هغه خدایي شی یعنی هغه موږ نشو کولی چې د مکتب په واسطه یا د پوهنتون په واسطه هغې ته ورسو خو ځینې داسې اشخاص دي زموږ په ټولنه کې چې کیدای شي د مکتب په واسطه د پوهنتون په واسطه د زده کړو په واسطه په هغه کې تغییرات راشي یا د هغې په هنر کې اضافه والی راشي د هغې په ځیرکتیا کې اضافه والی راشي یو شی نه یو شی به زده کوي د خپل د محل نه خو اوس بل خصوص همدغه د جینکیانو لپاره به زه وایم چې د انجونو لپاره په افغاني ټولنه کې ټولنه غټ هدف همدا دی چې مکتب زه وایم پوهنتون وایم زه ځان ته یو ځای ورسوم که چېرته مکتب پوهنتون نه وي دروازې باندې د مکتب پوهنتون د نجونو د بل هیڅ هم هدف نشته یا به واده وي د پردي کور ته تګ یې بچي به راوړلې یا به خیاطي کولې یا به د یو نزي کې داسې کار کولې چې هغه د زده کړو سره هېڅ کاروبار ونه لري دغه وظیفې چې د زده کړې سره کاروبار نه لري دغه کولی چې هنرایي زیبه چې ورته وایي مثلا خیاطي ده مثلا د نقاشي ده دغه شیان دي چې اوس کولی شي دي نور د دې نه خو هېڅ دوی نه شي کولی
ډېرې مدنه سرای جانې کور ودان چې راغلی او د افغان نجونو دغه د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه باندې چې دوی په راتلونکي یو کال کې دغه روان کال کې دوی څه کوي او له دې وروسته به له کوم برخلیک سره مخ کیږي په دې اړه موږ سره هغه خپل تجربې او خپل وضعیت شریک کړو که تاسې ته راشو ته تخیل صاحب تاسې زموږ د مېلمنې خبرې واورېدلې د سرایا جانې هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او زیاتره سره ټکوي چې دوی کار نه لري او امکانات ورته نشته ده د دوی سره همدغه انګیزه او همدغه فکر او همدغه ذهنیت دی چې که دوی له افغانستان ووزي دوی به وکولی شي بریالی به شي موخو ته به ورسیږي
یو شي ته وګورو موږ په افغانستان کې معمول خبره ده د کار هغومره نشتوالي سره مخ دي ټول ځوانان خو که چېرې څو خارج ته ځي هلته بیا چا هم که دلته زده کړې کړي یا کوم مسلک کې هغه مسلکي توب ولري هغوی بیا هلته نه شي کولی په همغه مسلک کې کار مختوي دي ځکه چې دی ځي او د هغه ځي هر څه کې فرق ده ټول ځوانان به هلته بیا نو یوازې مزدوري کوي څوک به په هوټلو کې کار کوي څوک به نور کارونه کوي خو کوم عزت کوم څه چې دلته افغانستان کې هغوی ته میلاویږي فکر نه کوم هسې ډېری ځوانانو ته هغه په خارج کې پیدا شي نو بنان ټول وګړي کوم بالخصوص ځوان نسل د افغانستان دوی لږ تر لږه د اوس مهال د افغانستان ضرورت لپاره اکثر ځوانان باید کوشش وکړي چې لوړې زده کړې ترسره کړي او خپل مسلک کې لوړې زده کړې وکړي هغې نه وروسته که دوی ته دنده پیدا کېږي یا نه پیدا کېږي بیا به نور پلانو باندې کار واچي شخصي کاروبار یا هم کوم داسې کار چې چا سره په ګډه باندې په ډېرو کم امکاناتو پیل کړي او بیا یې د هغه خپل اهداف پورې ورسوي
تو تخیر صاحب که په دې اړه راته ووایي که چېرته افغانستان ته تم شو جګړو ځپلی دي او ډېر وخت ځوانان هم شکایت کوي چې بیکاري ده اقتصادي ستونزې دي بلې لږ څه فکر کوئ دغه افغان ځوانانو کې نوښت نشته ده داسې کارونه نشته چې دوی خپله وکولی شي په کافي اندازه باندې خپله ځان ته لکه مارکیټ پیدا کړي په هغه کې دوی خپله کار وکړي د دې لږ څه
بالکل دې خو هېڅ شک نشته چې افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی او د کار نه اکثره ځوانان شکایت کوي کلن مثال وایي زه خپله لیسانس یم تقریبا درې کاله کېږي خو داسې رسمي دنده مانه ده ترسره کړې او نه هم پیدا شوي که پیدا شوي یم امتحان مې ورکړی یا هم انټرویو مې ورکړی خو بیا هم زه نه یم غوره سوی خو زه بیا هم نا امیده نه یم غواړم بار بار همدې پروسې ته دوام ورکړم امتحان هم ورکړم او تر څنګ یې کوشش مې شروع کړی چې ماستری ته ما پلاګان یو کوم ماستری تر سره کوم. بالکل د زوام دا خبر بم نه چې ځوانان یو نو وخت نسی کولای. ډیر زیات ځپل شوی هیواد د افغانستان او همدارنګ ځوانان چې دی غم ځپل شوی دی د فقر دا بیکاری دا نو دا ټول لامینونه ځوانانو په ذهنونو باندې مستقیما اغیز لري او یو هیواد چې پاتې ټولنه شاته پاتې اقتصادي ستونزې پکې نو بیا فکر نه کوم چې ډیر زیات نوښتونه رامنځته شي. هر ځوان هر سړی په دې فکر کې چې هغه څنګه وکولی شي خپلې کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کی. نو کله چې هم په داسې وخت کې مصروف انسان هغه بیا فکر نه کوم چې بیا نوښتونو ته پام شي چې داسې یو نوښت ترسره کړي چې هم خپل ځان ته خپل کورنۍ ته د دوی د نوښت له لارې هم مادي او معنی مفاد ترلاسه کی.
تاسو داخل سه مخکې دنه چې حلیمی صاحب ته ورشم دغه رسته پوښتنه هم کړه ته جواب کړي. تاسو دغه اقتصادي ستونزې ته ځکه ډېر تم کیږم چې په افغانستان کې ډېر ځوانان له اقتصادي ستونزو شکایت لري. سربېره پر دې چې دوی په کور کې ستونزې لري خويندې ورونه ورته غاړوي په دغه شرایطو کې ځوان کله کله او هغه څه چې ښکاری په افغاني ټولنه کې داتې چي په دې وضعیت کې واده کوي خپل بیا ماشومان لري او مسولیتونه ورس پورس د دې په ځای چې کم کړي هغه مصارف کم کړي نورم زیاتېږي. دغه ځوانانو ته مو پیغام څه دی؟ یعنی د دې حل لار شته چې دغه ځوان د دې په ځای چې مسولیت ډیر کړي لیک دې را کم کړي.
که یو شته فکر وکړو دا اقتصادي ستونزې او اقتصاد په درې برخه تقسیم کړو. یو چې دي هغه بیخي های لیول خلک دي، دویمه میانه خلک دي، او دریمه چې دي بیخي لاندې لیول خلک دي. زه به وایم چې ډېری خلک افغانستان کې نه د لاندې لیول دي او نه هم میانه خلک دي. نو دا واده چې زموږ افغاني ټولنه کې یو رواج ده، یو رواج ګرځېدلی په دې فکر وي چې ځنو ځوان ته خو بدلون نسم ورکولی، راځه دا واده خو وکړه، دین وروسته څه کېږي هغه نو الله ته پته ده. زه وایم چې لږ تر لږه په ډېر کم وخت کې باید واده ونسی د یو انسان لپاره، ځکه چې هغه خپل مسؤلیت نسی سرته رسولی. هغه به خپل نوي کورنۍ چې رامنځته کېږي، مېرمن او د هغې نه وروسته اولادونه، د هغې روزل بیا هم یو څه ستونزمن کېږي. او همدا دا د فقر او د بیکاری دا ماغیزه او د تاثیرات نورم پسې زیاتېږي، کورنۍ زیاتېږي او همدې ترڅنګ د بیکاری نشتوالي له امله دام په داسې حالت کې اختګي ځان سي کولای یو نوی فکر وکړي یا یو نوی کاروبار ته لاس واچي چې هم ځان لپاره یو څه ترلاسه کړي هم د خپلې کورنۍ لپاره. بس همدې فکر کې څنګه د خپلې کورنۍ ته یو وړو کې غونډه ژوندۍ او آرام ژوندۍ برابر کړي. زه په دې اند یم چې کم تر کمه انسان او بالخصوص ځوانان د افغانستان چې لیسانس نه مخکې باید هیڅ کم دا کوشش ونه کړي. البته دا زما نظر ده چې دوی واده تر سره کړي، ځکه دا هم مشکلات لري او هم اقتصادي ستونزې نور هم زیږي. ګوري که اکثر د پښتنو سیمو کې وګورو هغه ځوانان چې کم عمر کې ودونه کړي دي، اکثر دوی مسافر دي، د عربو یا هم د اروپا مسافر دي او په کلونو کلونو دوی خپل هیواد ته نسی راتللی. هم د غټه ستونزه او غټه وجه همدا ده چې دوی مېرمنې یا هم نامزادې په کورونو کې ناست دي او دوی هلته مسافري کوي تر څو د واده دا ټول مصارف او د ترڅنګ ولور هم لاسته راوړي، هغې نه وروسته بیا واده
کوي.
انسان باید د څلورویشت یا هم پنځویشت کلنۍ نه مخکې لازمه نه ده چې واده وکړي.
مننه کور ودان تو تخیل صاحب. حلیبي صاحب که تاسې ته راشو، ما مخکې وویل چې زیاتره افغان ځوانان د افغانستان دننه دا فکر لري که چیرې دوی بهر لاړ شي ښه ژوند به وي، امکانات به وي، دوی به وکولی شي تحصیل به وکړي. تاسې چې په اروپا کې میشت یاستئ، فکر کوئ کوم ځوانان چې دلته راغلي دي هغه ژوند چې دوی په افغانستان کې له اروپا نه تصور کړی و هغه امکانات دلته شته ده چې دوی ورپسې دغه سختې لارې تیری راځي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده او زه غواړم په دې اړه لږ واضح خبرې په دې خاطر وکړم چې هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او دوی غواړي چې راشي هغوی په دې باندې پوس ګوري. په اروپا کې هغه تصویر چې افغانستان ځوانانی کوي هغه داسې نه ده. واقعیت که تاسو زده کړې ونه لرئ، که تاسو تخصص ونه لرئ، که تاسو مسلکي کادر نه یاست، تاسو په هیڅ صورت مرضی خارج ده. ګوري هغه مشکلات چې په خارج کې بي سواده ځوانان متاسفانه چې د افغانستان څخه په کچه کې لار باندې راځي دلته سره مخ دي زه د څو ځوانانو سره په داسې قضیو کې ښکېلم چې هغوی په کم عمر باندې دلته راغلي دي نالوستي راغلي دي او اوس د یو شمېر داسې مشکلات سره مخ دي چې نشي کولای ځان ځیر باسي او ان پر دې پښیمانه دي چې هغوی دلته راغلي نو هغه ځوانان چې غواړي خارج ته راسي که زمینه اصولا نه درته برابره که تخصص نه لري مسلکي نه یاست په هیڅ صورت مرضی په کچاکی مرګونو لارو باندې خو هیڅ کله مرضی دا لارې باید هیڅ ځوان افغان تجربه نه کړي او هغه ځوانان چې قانونن کولای شي مسلکي زده کړې کړي تخصص لري مثلا انجینری الکترونیکی ولې د برق په برخه کې زده کړې کړي په نورو مسلکي برخو کې یو کادري هغه کولای شي راسي تجربه جوړ کړي اما هغه ځوانان چې په افغانستان کې متاسفانه د یو شمېر مشکلاتو له وجې څخه دلته راځي او بیا دلته د نورو مشکلاتو سره مواجه کېږي دا نو بیا د نورم په ملا غټ ماتي ولی زه باید یو یادونه وکړم چې موږ له بده مرغه په افغانستان کې په مسلکي توګه ځوان کهول په شل کاله کې ونه روزي او یو لنډ شمېر مو وروزي کم شمېر مو وروزي مګر نورو ګڼو ځوانانو غیر مسلکي زده کړې وکړلې چې هغوی متاسفانه نه بیا د خپل هیواد ته خیر ورسوي او نه بیا چې د چیرې اروپا ته راسي بیا دلته د زده کړې بیا دلته هیڅ نتیجه نه ورکوي نو زه له ځوانانو څخه هیله کوم خصوصا له خویندو څخه تاسو باور وکړئ افغان خویندې ډېرې با انرژي دي ډېرې ځیرکې دي او ډېرې با استعداد دي زه د دوی په استعداد او په وړتیا باندې باور لرم زه له دوی څخه هیله کوم چې تاسو په مسلکي برخو کې زده کړې وکړئ یوازې حقوق او یوازې ادبیات او یوازې دا ټولنیز علوم دا مل ولی مسلکي برخي ول ولی چې ام وطن ته خیر ورسیږي ام ځان ته خیر ورسوي
خو هلی میسب تاسو د حرفوي او مسلکي زده کړو موضوع یاد کړله دغه زده کړې په افغانستان کې ډېرې کمرنګې دي مثلا که یو چاته وایي چې تاسو پاس شه هغه ته دا خبره ډیره جالبه ښکاري او یو رقم تعیب ورته ښکاري یا که چاته وایي چې د مسلکي نجار شه ډېر کم نجاران موږ لرو دوی دغه حرفوي زده کړې ته په کمه سترګه ګوري څنګه بیا ځوانان په دې برخه کې تشویقولی شو
هو یو مشکل هلته دا ده چې موږ د دغه شي نتیجه نه ده لیدلې متاسفانه اوس موږ ډېر کم د برق متخصصین لرو موږ ډېر کم د هوټل منیجمنت متخصصین لرو او موږ ډېر کم په نورو برخو کې چې مثلا د بادي برېښنا متخصصین موږ نه لرو اوس په افغانستان کې بادي برېښنا ډېر اړتیا ده ولې موږ کدرونه نه لرو دا د مثلا کچېرې د ریل ګاډي پټلې لین په دې برخه کې موږ هیڅ مسلکي کادر نه لرو موږ یعنی موږ هیڅ داسې یو څوک نه لرو چې هغه وکولای شي ام خپل ځان ته خیر ورسي ام وطن ته یوازې په شلو کلونو کې داری واچول چې زه باید جر جر حقوق وایم چې زه یا مدني فعال سم یا د ځوانانو په چارو کې کار وکم یا ولاړ سم په اداره کې رسم یعنی داسې یو غیر منظم تحصیلي سیستم موږ ته متاسفانه را لغاړي سو چې دا چې مشوره زموږ ځوان نسل ته ورنکړل چې دوی کاغه خارج ته راځي هم او یک په افغانستان داخل کې زده کړی کوي چې هغه په مسلکي برخو کې تحصیل ترلاسه کړي ځکه موږ مسلکي خلکو ته اړتیا لرو او ټولنه هم مسلکي خلکو ته اړتیا لري او بل یو شمیر خلک چې ما مخکې یادونه وکړل زموږ ډیر لوی نسل ځوان هغه نالوست دي ولی سړی به لوست نس ځوانانو ته لار وروشي مګم نالوست ځوانانو سره څه کوي هغه ته باید مشورې ورکول سي هغه ته باید د تجارت په برخه کې زده کړې ورکول سي هغه ته باید د کار کولو د بازار کې د مارکیټ پیدا کولو په برخه کې زده کړو ځکه هغه هم د افغان ټولنې یو برخه دا ډیره کوي لویه برخه ده اوس زه ډېر ځوانان پیژنم په لوی پروتو سیمو په لري پروتو ولسوالۍ کې یا له بده مرغه په لوی تاوتریخوالي کې ښکېل یا بېکاره دي او بالاخره د دې څخه بعد نور مشکلات رامنځته هغوی باید په تجارتي برخه کې وروزل شي هغوی ته باید
مدنه کور ودان تاسو به تر ګرځم روسي خبرې به مو وورم زرمل سیب کتا سي تر شمه پټول کی مو غوړې دل چې په افغانستان کې ځوانان بے پلان دي یا پټول کی ظاهرا زیاتره پلان لري شي څنګه دغه نوې کال تیر کړی د تیر کال کې د شی حساب کتاب هم نیو کړی افغان جنډ پر مخ د پانتونونو خونځیو دروازې بندې دي. موږ د سرای جان شکایت هم واورید چې دوی وایي چې دوی په هغه کارونو باندې بوخت وي چې په کور کې یا به واده کوي یا به ماشومان ساتنه کوي یا به د کور کار کوي. خو په دې کې بیا هم اړتیا ده چې افغان ځوان انګیزه ولري او د دې لپاره چې په ټولنه کې حداقل دغه ځوان رول ادا کړي باید کار وکړي. دې ځوان ته څنګه انګیزه ورکړو، څنګه ورته داسې وپوهو چې هغه د ژوند لپاره په ټولنه کې د اوسېدو لپاره پلان ته اړتیا لري او باید کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه. زه غواړم اول نه چې ما خبرونه کې ګډون کړی په بیل ګډې ټینګار کوم، او دا ځکه چې ځوانان فکرونه کې چې موږ نصیحت کوو. زه بیا هم غواړم بیل کې شریک کړم. کله چې ما په هنتون لوستلو زما درې ملګرو د یو اقتصادي وضعیت خراب او د لاړو د خپل کورنۍ او جمعې د یو نیم خپل نه یو څو روپۍ پیدا کړل او په دې باندې د غنې یو ماشين واخیست او د بده په هنتون ترڅنګ د ورځې په وګدو کې په خار کې د غنې جوس پلور. نتیجې دا شو چې نن هغه ځوان استرالیا کې په یو لوی مخابراتي کمپنۍ کې کار کوي او دا غوي وغوښت او دا غد دوه ورونه کشران ورونه هم دا اوس په افغانستان کې ډاکټران دي او ډېر ښه ژوند لري. یو بل کسب سوپ پخولو او دا به د خار په یو چاو کې په مازیګر کې د یو سات دوه ساتونو لپاره پلورلو. اغه نن ډېر شتمن دی په هغه وطن کې نسبتا نور خلکو ته او ډېر ښه ژوند لري. او دوه درې ځوانانو نور به د جمعې په ورځ باندې او یا په نور ورځو کې د ماسپخین لخوا نه په موټرو کې تیږي باره چې د فاکولټي مساری پوره کړي. دا یو څو بیلګې مې د دې لپاره وویل چې ځوانان دې تل دا شکایت نه کوي چې امکانات نشته. زه بیا هم وایم چې امکاناتو پر وړاندې باید کار وکړي. دویم دا چې په وطن کې د ځوانانو پرمختګ لپاره دوی ته پکار ده چې یو ډول بغاوت وکړي. دا په سمانا دا په دې معنی چې موږ باید مخکې علمي سه برت ځنه ټکو ته اشاره وکړو. ډیر مهم ټکی و موږ باید په دې باندې و نه شرمېږو چې زول یو مسلکی نجار شو. دا زه خبره زکه کوم چې موږ په وطن کې مسلکی نجاري نه زده کوو مګر د اروپا په ارمانیو. په داسې حال کې چې تاسو خپل هم پوهیږئ په اروپا کې خلک سیاست نه خوښي، یعنی سیاست مدارانو باندې ملنډ وي. هغه څو پکې ډیر محترم دی چې هغه مسلک ولري، هغه خاص پز وی، هغه خنچار وی، هغه خګنکار وی، هغه خبر کی وی او امثاله. نو مونږ په وطن کې بیا برعکس خبره ده. آلته مونږ یوازې فکر کوو چې قلم لاس کې واخله او که حقوق دی ولوستل او یاد بیا دی ولوستل نو د زمانی ډیر خپوهان شوی. نه داسې نه ده. راځي چې کوم غواړو چې مانویاتو ترڅنګ مادیات وګټو باید کلتوري بغاوتونه وکړو. دا د کلتوري بغاوتونو کیسه نور ختمه ده چې د کلتوري محدودیتونو کیسه نور ختمه ده چې زولې نجار شم، زولې ګندون کې شم، زولې پخون کې شم، زولې لار پاکون کې شم او دا په سمه توګه زده کو په خاطو زده کو. د دې لپاره ځوانان باید هوډ وکړي، حرکت وکړي او لاس پکار شي او کله چې دا کارونه وکړي زه خپل په دې نتیجې زما د ژوند تجربې دادي چې حتمن به پرمختګ کوي. زغوانم یو بل څه ده چې مکه تاسو پښتنه وکړه ولې مې په تفسیره وکړه د اروپا په اړه. اروپا کې هغه ژوند هغه د صابر شاه شعر دی چې دا تا چې د کوم نوې ژوند کیسې دی او لیدلې دروغ دی، دا دروغ دی، دا دروغ دی، چا دروغ درته وایي. لبه د مرغ چې په دغه 500 کلونو کې کله چې د افغانستان څوک اروپا ته راځي تو یان خپل کورنۍ ته خپل خپلوانو ته د وطن خلکو ته په دغه سمرکو کې دوی افراط کړي په د دې ځای په ژوند کې، یعنی د ریښتینی ژوند تصویر نه دی وړاندې کړي. نن چې زه په جرمني کې ناشتم دره باندې د خپل وطن حق جوړیږي چې ریښتیا وایي مولاو کزنی خلک به فکر وکړي چې خدای مکه زه په مشکل کې نه داسې نه ده. مونته د هغه وطنونو د ژوند کم خوان چې دې هغه دلته نشته ده. یعنی دلته ځوانان راځي اته ساته په یو لاګه کې کار کوي ټول ورځ کاټن جیک او کاټن ټیټ او لک تر لګه په دې منځ کې دې تم وخت نه لري چې په مړه خېټه پکې ډوډۍ په دې نه شرمې. خو په وطن کې په دې باندې شرمېږي چې ځان نه یو ښه پخون کې جوړ کی، په وطن کې په دې باندې شرمېږي چې ځان نه یو ښه نجار جوړ کی. زما د دې خبرې تشریح او معنا دا ده چې تاسو چې کوم فکر کوئ چې ځان په کاچاکی لارو راواچو او ځان ته اروپا ورسوه او نور نو بسل تکین او ماته پیسې راځي او یا بس
کورانه کار ورسوه په بخنه سره وخت ډیر کم د کلندو کې دام راته جواب کړي. کم ځوانان چې افغانستان اوزي دوی به یو خبره کوي چې مثلا کزل زر افغانۍ افغانستان کې وګټم او دغه 2000 یورو په اروپا کې وګټم دا ډیر پیسې کیږي نسبتا غل زر افغانۍ ته. دغه منطق څومره پر ځای ده؟ بیا
زه د دې فکر برعکس خلاف زوایم ما تیر وطن ما که په وطن کې 6000 افغانۍ غټلې چې د ماستری ترکاچه می ژوند کړه او لکه لګه سر می خوندی و ژوند می خوندی و ارمانونه می پوره و ازادي می درلودله او کدی باسته ور شو ډیر زیات شیان دي چې دا انسان سره بیل بیل دلایل وي او کدا باسته خو خای په سیاسي برخه ورګړ شي چې زنه غواړم اوس ورګړ شي.